سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. نن سه شنبه د همل میاشتې پنځمه چې د مارچ میاشتې پنځویشتمه سره سمون خوري. تاسو زموږه آزادې راډیو نه اورئ. په مخې د دې سات خبرونه ده. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې له ډېر کمښت سره به په دې هیواد کې د مرستندویو ټولنو وروستۍ نښې هم له منځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند به له خطر سره مخامخ وي. د خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واسطه ویلي دي چې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ماشومان د نړیوالو مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. له دې او نورو ټولنو خیریه ټولنو سره د لویو مرستندویانو په بس نو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا ټولنه خبرداري ورکوي چې دا وضعیت دوی ته پرته له دې چې په خپلو خدماتو کې کموالی راولي بل لاره نه پرېږدي. په 13 جنوري میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له بېوزلو هیوادونو سره د دې هیواد بشري مرستې وځنډولې او له دې سره بلجیم، فرانسې، جرمني، هالنډ، سویډن، سویس او بریتانیا هم په روانو کلونو کې په نړیوالو مرستو کې کمښت اعلان کړ. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یا یو ایس ای جی ایم پرون د مارچ په 23 منله چې د ازادي اروپا ازادي راډیو د بودیجې یو برخه چې مخکې کنګل کړې و آزاده کړې. دا بودیجه د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې وه. یو ایس ای جی ایم دا پریکړه پرون د دې قضیه په اړه د واشنگټن ډي سي په یو محکمه کې د بحث له پیل څو شېبې مخکې اعلان کړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو د دې پریکړې پر وړاندې دعوا پیل کړې او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې راډیو د بودیجې بندول قانونی توجیه لري او کنه. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټيفن کاپوس بیګا په یو بیان کې ویل چې د هیلمان دی چې د بودیجې آزاد شوی برخه به د راډیو تر هغه وخت فعال وساتي چې محکمه د 2015 کال لپاره د دې رسنۍ د ټول تخصیص په اړه خپل حکم واوروي. د ازادي اروپا ازادي راډیو غواړي چې د نړیوالو خبرونو اداره د 2015 کال ټول بودیجه آزاد کړي. په لاندې کوټل کې ځایی پولیسو او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې شاوخوا 50 افغان ماشومان چې د یک شنبه په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي وو بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. د پاکستان بزنس ریکارډر ورځپاڼې د سه شنبه په ورځ دغه راپور ورکړی دی. ویلي دي چې د په دې اړه راپور روان دی. د لاندې کوټل د پولیسو د ماموریت افسر عدنان افریدی چې د قبایلي مشرانو او سوداګرو سره مل وو پرون یې رسنیو ته په دې اړه نور معلومات هم ورکړل. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل سره د شوی تفاهم تایید وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې تفاهم کې دواړو خواوو ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې به د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې حل کړي. د غل وړپوړي چارواکي د افغانستان له موقت حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ تر څو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د ښاغلي ډار دفتر معلومات وروسته له هغه ورکړل چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه مشري وکړه. روسي چارواکو او رسنیو ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ د اوکراین د توپخانې په یو هدفمند برید کې د دوه خبريالانو او د هغوی د موټر چلوونکي په ګډون شپږ تنه وژل شوي چې د ختیس اوکراین د لوهاسنګ سیمه په مسکو کنټرول شوي برخو کې په دنده بوخو. د رويټرز د خبر لمخې د نن سیشنبه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې برید کې د روسیې د ایزوستیا رسنۍ د جګړې خبريال الکساندر فیدروچک، د کیمرې چلوونکی اندری پانوف او موټر چلوونکی الکساندر سرګیلی چې د زوی زدا ټلویزیونی چینل لپاره یې کار کوي وژل شوی دی. په دې برید کې د زوی زدا یو بل خبريال نیکیتا ګولډن سخته ټپي شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو په ټلګرام کې په یو بیان کې ویل چې دا برید د کیف لخوا د توپخانی هدف برید وو. زخار واده شواهد او لوړاند کولو پرته ویل دا برید د لوړ د قتل لرونکي مهماتو لخوا په یو ټاکل شوی ملکی موټر باندې ترسره شوی چې د مطبوعاتو استازي پکې وو. او په پام کې دا چې د هند د پریمیر لیگ آی پی ایل د سیالیو په لړۍ کې نن په څو شیبو کې به د ګجرات ټایټانز او د پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت د ماښام په 6:30 د احمد آباد ښار په سټډیوم کې پیل شي. په ګجرات ټایټانز کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او کریم جنت او په پنجاب کینګز کې عظمت الله عمرزی غړیتوب کوي. د آی پی ایل لوبې د روانې مارچ میاشتې په 22 پیل شوې دي او د می تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. دا 2018 کال د نجونو د فوټبال آسیایي جام ته د غوراوی د لوبو په درشل کې د بخنې نړیوال سازمان د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غږ کړی چې په تبعید کې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله د افغانستان د ملي لوبډلې په توګه ومني. د فوټبال د آسیایي جام لپاره چې د 2018 کال د ښځو د نړیوال جام مقدماتي پړاو هم بلل کیږي، د لوبډلو د ګډون په چر روانه پنجشنبه په کوالالمپور کې اچول کیږي. ایبن سیټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې نن پورشوی ویلی دی چې په دې تبیت کې د افغان جنو د فوټبال لوبډله به په دوه ورځو کې د آسیایي جام د سیالیو د غوراوی له بهیر څخه به برخې شي. او په پام کې دا چې نن افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا کپ ته د غوراوی د لوبو په دریم پړاو کې لوبه وکړي. دا لوبه د میانمار په کوربتوب ترسره شوه او افغانستان 2-1 ماته وخوړه. په دې پړاو کې څلورویشت لوبډلې په شپږو ګروپونو کې په سعودي عربستان کې د 2018 کال د آسیا کپ ته د غوراوی په لوبو کې ګډون کوي، چې له دې ډلې به شپږ لوبډلې بل پړاو ته پرمخ ولاړ شي. افغانستان له میانمار، پاکستان او سوریه سره په ای ګروپ کې دي. په دې پړاو کې به د افغانستان دوهمه لوبه د جون په 10 له سوریه او درېیمه لوبه به د اکتوبر په 9 له پاکستان ستان سرابي. قدر من اوریدونکو دا خبري مجله از فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. وړاندې په مجله کې به راسره واورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایومي مشره سیما بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له حقه د طالبانو سرغړونه به افغانستان له ننګونو سره مخامخ کړي او په دې اړه نجونې اندېښنې لري.
موږ یو کلن ستړی انتظار وکړلو خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شللو. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لګېږي، کار ته لاسرسی نه لري.
او همداراز د کابل ځینې اوسیدونکو د طلا د لوړو بیو شکایت کوي.
د طلا بیه په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
همداراز په د خوست نه هم راپور لرو. په خوست کې ځینې اوسیدونکو وایي چې دوی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې دي.
د یو درې ته چې سرک وو یا دلګ گزاره ولاته د بل درې کې به هیڅ څه نشته، درک نشته چې موږ چل چل نه پوهو. نيز سرک ستنځنو به ډیر ستنځو
هیله د تر پای را سره اوسې.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری مجله ته مو بیا هم خره غلاست ما پایل کو د نن ورځ پر راپورونو. د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکوي چې د بشری مرستو کمښت د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند ورس بلې ته لا خطر سره مخامخ کوي. ان ار سی پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د مرستو پراخ کمښت په افغانستان کې د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي. یو شمېر افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشری مرستو بندیدل او محدودیدل ته دوی خو اړمن بیا وایي چې دوی بشری مرستو ته سخت اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیات شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړې چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. ان ار سی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 24 نیټه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا ستونزه به ښې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو ماشومانو پر ژوند اغېز وکړي. انرسي زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندېدو له خطر سره مخ دي. د انرسي د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د رسنیدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو سره د سرپناه خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول مېرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر موسسو کارکوونکي افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندېدل او محدودېدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسې یو ځایي رضاکار چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تقریباً تر دوه لوی میاشتې پورې مرستې روانې وې. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کېده، خو له هود میاشتې وروسته دا مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د وی بل مرستندوی موسسې پوخانی کارکوونکي هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلي او که کومه موسسه فعال هم وي په خبره یې د مرستو ویش محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره وویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسني نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل سو بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي ترسو مظلوم او بیچاره افغانان سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي محدود مرستې کیږي،
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجیحه چا د پروان ولایت اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولی.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زخپله ناروغه یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرای کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د اجرایي فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خبرونه ته بیا هم خرغلاست موږ له ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما بهوس وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له حقه د طالبانو سرغړونه بعد افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. نوموړی زیاته کړې چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او دا چې د دوی بنسټیز حقونه دوی ته ورکړل شي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شوی ده، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته جونې لزده کړو محرومی کړې دي. په دې اړه د غرا پورته وکشي
د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشري سیما باهوس ویلي د افغان جنود زده کړو بنسټیز حق باید پرته لزندا دوی طبيق ته ورکړل شي. نو موړې نن سه شنبه د مارچ 25 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د زده کړو په برخه کې د جنونو او خزو له حق د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداري ورکړي او زیاته کړي چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له قوله ویلي چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره 400,000 نور نجونې هم د منځنۍ زده کړو له حقه محرومې شوې. نوموړي ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغه نجونو شمیر چې منځنۍ زده کړو ته د لاسرسي له حقه محروم دي 2.2 میلیون ته رسیږي. یونیسف له دې وړاندې خبرداري ورکړې چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو 4 میلیون نجونې به ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې شي. له زده کړو یو شمېر بې برخې نجونې او د دوی کورنۍ له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. له زده کړو بې برخې شوې د لغمان ولایت یوې زده کوونکي ولولي ازادي راډیو ته وویل
مونږ یو کلم ستړی انتظار وکړلو خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شللو. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لګېږي، کار ته لاسرسی نه لري، پر وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي. کومې هیلې چې دوی لرلې هغه هیلې همداسې هیلې پاتې شولې.
د پلازمینه کابل یوې اوسیدونکي چې دوه لوڼې په لسم ټولګي کې له زده کړو بې برخې شوي او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، هم ازادي راډیو ته وویل:
زه د یوې افغاني مور په توګه د طالبانو له حکومته غواړم چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښوونځي خلاص کړي. د دې تر څنګ ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړي، ځکه که دا کار ونه شي خلک له خپل هېواده وځي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې په دې اړه د یوې تګلارې له جوړېدو وروسته به ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه دا طرحه جوړه نه شوه. دوی نه یوازې دا چې نجونو ته یې ښوونځیو کې د منځنیو زده کړو اجازه ورنکړه، په 2022 کال کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو او په تیر 2024 میلادي کال کې له نیمه روغتیایي زده کړو هم نجونې راوګرځولې.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
بیا هم ښه راغلاست. یو نړیواله موضوع په سعودي عربستان کې له متحدو ایالاتونو سره په مذاکراتو کې د روسیې پلاوی یو غړی وایي چې د دوی ترمنځ پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. د مذاکرات ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په دې هیله پیل کړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسیږي. د چارواکو په وینا د خبرې نن هم دوام لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه لا هم دوام لري، روسي مرکچیان وایي په اوکراین کې د اور کم په اړه امریکایي چارواکو سره د دوی پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوی یو غړي ګریګوري کراسن نن تاس خبري اژانس ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره د ټولو مسایلو په اړه خبرې وشوې. د هغه په وینا د دوی خبرې تودې وي، اسانه نه وي، خو هم د روسیې او هم د امریکایي لوري لپاره ګټورې وي. د روسیې او متحدو ایالاتو پلاو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبرې وکړې. ښاغلی کراسن وویل چې دوی پر کومو مسایلو توافق ونه کړ، خو دا حقیقت چې دا ډول خبرې اترې وشوې د ته ډېر پر وخت ښکاري. کراسین چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال پاتې شوی زیاته کړه چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګری ملتونه او ځینې نور هیوادونه به هم پکې ښکیل وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. امریکایي چارواکو د رواني مارچ میاشتې په 3 له اوکراینی چارواکو سره هم په سعودي عربستان کې خبرې کړې وې، خو فرانس پرس خبری آژانس او بلومبرګ خبری چینل د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې امریکایي پلاوی به نن د ورځې په اوږدو کې بیا هم له اوکراینی مرکچیانو سره وګوري. پرون په داسې حال کې چې امریکایي او روسي چارواکو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګېد چې د 3 ماشومانو په ګډون له 90 ډېر کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پر دې برید خپګان څرګند کړ او دا یې د دردونو، زیانونو او ویجاړیو یو مثال وباله چې د ده په وینا اوکراین هیڅکله نه غوښت. زلنسکي زیاته کړه د دې لپاره چې روسیا سولې ته مجبوره شي باید پر وړاندې پریکړونه اقدام وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها پر خپل ایکس پاڼه لیکلي پر سومي ښار حمله ښیي چې د سولې په اړه د مسکو څرګندونې تشې خبرې دي. له بلې خوا روسي رسنیو خبر ورکړی چې د اوکراین د توپخانی په یو برید کې د 2 خبریالانو او د هغوی د موټر چلونکي په ګډون 6 کسان چې د اوکراین په اشغال شوي لوهانسک سیمه کې په دنده بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په دې حمله کې د روسیې د ایزویستیا د خبري رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فیدورچاک او د زویزا د ټلویزیوني چینل کمرمن اندری پانوف او موټر چلونکی الکساندر سرکیلی وژل شوی دی او د زویزا خبریال نیکیتا گولدین سخت ټپی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
خراغلاست. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې 10,000 کسان د نری رنځ زیاتو ورکلوز له امله مري. دغه وزارت ته هم ویلي چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنځ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نری رنځ د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي، ماسکونه باید استعمال شي او ناروغان باید د درملنې کورس بشپړ کړي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
که څه هم په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ له امله مري، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي اوسمهال په دې ناروغۍ اخته دي. د لوګر ولایت اوسېدونکي مشتبه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې په دې ناروغۍ اخته شوې. دی وایي زما نیکه د نری رنځ په ناروغۍ اخته دی، ټوخی یې ډېر دی، کله کله له ټوخي سره بلغم هم وي. موږ ورته هر څه جلا کړي، درمل ورکوو او هغه لوښي چې ناروغ استعمالوي هغه هم ورته جلا کړي او موږ ورته ډېره پاملرنه کوو. د بامیان ولایت اوسېدونکي نوروز هم وایي چې د هغه دوه نږدې ملګري په نری رنځ اخته شوي. دی وایي زما دوه ملګري دا ناروغي لري، دوی ټوخی ډېر کوي، وزن یې کم شوی. کله چې روغتون ته مراجعه کړي ورته ویل شوي چې دوی تبرکلوز یا په نري رنځ اخته شوي. کورنۍ ورته هر څه جلا کړي دي خو تر اوسه لا ښه شوي نه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې هر کال نږدې 10,000 کسان د نري رنځ له امله مري. د دې وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون دوشنبه د مارچ په 23 د نري رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې په هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نري رنځ اخته کیږي. نوموړي وویل چې عامه روغتیا وزارت تیر لمریز کال وکولای شول چې د دې ناروغۍ 15,000 قضیې تشخیص او د ناروغانو درملنه وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې ناروغۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې نری رنځ یو جدي ننګونه بلل او ویلي دي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې له 15,000 ډېرې مثبتې پیښې راپور شوې دي. WHO ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص د درملنې او پاملرنې له 815 څخه ډېر وړیا مرکزونه فعالیت کوي، خو دا ناروغي لا هم خپرېږي. په ورته وخت کې د نری رنځ د برخې یو شمېر متخصصین ډاکټران وایي دا ناروغي اوږدمهاله او ساري ناروغي ده چې له ناروغ ناروغ انسان ته انتقالېدای شي. متخصص ډاکټر صفت الله روغ انسان ته د دې ناروغۍ د لیږد او د مخنیوي د لارو چارو په اړه وویل:
ناروغ شخص څخه چې مزمن تبرکلوز لري سالم شخص ته انتقالېږي، کله هغه په آزاده هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي کې، داسې نور ډېر اراضه ولایم لري د انتقال لپاره ډېرې لارې نورې هم شته. کوم کس چې مثلا تبرکلوز وي آزاده هوا کې عام ځایونو کې باید خپل ټوخی ونه کړي، د هغه ظرفونه باید جدا وي،
ډاکټران په نری رنځ د اخته کېدو لامل MTB بولي چې د مایکرو باکتریوم یو ډول دی او د انسان په سږو مستقیم برید کوي او انسان ناروغه کوي. دوی وایي چې توبرکلوز یا نری رنځ په هغو زړو، کمزورو او امیندوارو مېرمنو کې ډېر عام دی چې د څو زیږونونو له امله د وینې کمښت لري.
د کابل د بازارونو یو جالب راپور ده. پلازمېنه کابل یو شمېر اوسېدونکي چې د خپلو بیلابیلو معمولو لپاره د طلا یا سرو زرو جوړې شوې ګاڼې ورته ضرور پکار دي، به یې په بازارونو کې وای چې ډېره لوړه شوې ده او دوی یې د اخیستلو توان نه لري. یو شمېر زرګرانو هم ازادي راډیو ته دا تایده کړې ده، ویلي دي چې په دې وروستیو کې د طلا بیه لوړه شوې ده. دوی یې لامل په نړیوالو بازارونو کې د بیې پورته کېدل ګڼي. جزئیات یې په دې راپور کې چې د کابل دی اوسیدونکو په غږ پیل کی.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې، ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو مشال دی چې وایي د همدې رواني لمریزې میاشتې په 15 واده دی. مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي، خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپله د اختر نه بعد واده دی، نو د دې په هڅه کې یم چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده، ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې، هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاري ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل خربل اوسیدونکو ده چې وایي د خوري واده یې دی، لړول چې نوې ته طلا واخلي خو وسې ونه شو.
ورنال مردم غریب
اوس دا غریب خلق څه وکړي وای تلا را ته واخلی تلا را ته واخلی لکومه کړي په دې غریبۍ او ناچارۍ کې
بیچارهګي
کابل کې اوس میر زرګران هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې د سرو زرو یا طلایي لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم د وی زرګرې خاوند جاوید آزادی راډیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی نرخ ولندن نرازی وروره هغه په وجه جک شوی مو خدای مغه نرخ نه خرڅو فګو میشت یو توله تل $300 $300 اوس په $1,500 شوی ده.
د هارون په نوم د وی زرګرې خاوند هم آزادی راډیو ته د خبره تایید کړه
یو گرام یو اشتلا فیلن د کابل په بازارونو کې په 6500 افغانۍ ده او تل اشتلا گرام 3500 ته رسیدلی ده. لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې ده.
تل فیلن در بازار جهان است.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیه لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبره یې د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نوره هم ګرانیږي. په هغه نرخ پاڼه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 5 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر آزادي راډیو سره شریک کړی، په نړیوالو بازارونو کې د یو اونس طلا بیه $3,500 ښودل شوې ده. په نرخ پاڼه کې راغلي چې د کابل زرګران باید 1 ګرام 2.3 تلا په 6930 افغانۍ، 1 ګرام 1.1 تلا 6600 او 1 ګرام 3.1 تلا په 5600 افغانۍ خرڅ کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
څنګه خبری مجلې ته بیا هم خره غلاسته. خوست ولایت یو شمېر نور او سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. په دې اړه دا راپور
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې یو سړک وو یو درلګ ګزارې ولا دی، د بله درک بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چل په وکړو. د سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی میر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د په ډاکترانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، هغه کوټو کې پروت، ړنګو کوټو کې کلینیک نشته. می خیال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي،
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نوشګری بارون وي با دروازې بزاد کنه ماشومان نشي تلل چې دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سهولت نشته، تمیر نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
زموږ کلو بیا روانې پراختیا ریاستو او نوره څومره ضد اهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلفو اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
دروژی رنگونا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده، خو یوه ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولاړ شي او اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو بله دا ستونزه نشته. موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمي ده نه یخ دی، تنده نشته. وخت د کارو هم نه دی چې موږ ستړي کړي، ځکه داسې وختونه وه چې کله به د لو لور پر وخت باندې روژه وه، نو هغه وخت بیا ډیر خلک ورسره په ستونزه کې وه. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه، اوس چې دی هوا ډیره خوندوره ده او ډیره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام د الله په امان.
تاسو همیشنۍ اورېدونکی تنګیوال لا وردګو څخه په لیکه کې یم. نو هیله ده چې روغ او جوړ به وی او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې د روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
وعلیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. مد له سلامه روزه خو قربان یسم، ښه میاشت ښه د برکت میاشت. خو په افغانستان کې دا میاشت چې روزه راسي بس یو شی دوه چنده ګران سي، په نورو ملکو کې بیا هم ښه وي. اوس مثلا موږ په ایران کې یو دلې د روزې په خاطر باندې یو شی لږ هم ارزانه سي خامخه. په افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډېره ټینګه ده چې روزه راسي بس یو شی په یو په درې برابره ورکوي.